Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانګزه خرغ لاستویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي دوی د اوربند هوکړې ته ځانجمن بولي. مجاهد د یکشنبې ناوخته الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه ویل د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند اوسنۍ هوکړې په تړاو په ترکیه کې ناسته لري. مجاهد زیاته کړه د ترکیې په ناسته کې به د دې هوکړې د عملي کولو او د ورته ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکي د شنبې په ورځ په دوحه کې تر تفصیلي بحثونو وروسته په اوربند سلا شول او پرېکړه وکړه چې د اکتوبر په 15مه بل ډول خبرې په استانبول کې ترسره کړي. افغانستان او زیمبابوې نن په ارتست لوبه کې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې دا لوبه د زیمبابوې په حراري سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې 12 نیمې پیل شي او ترجمه یې ورځې پلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي راشد خان په ټیسټ لوبه کې نشته، خو ټینګار یې کړی چې خان به د دواړو ټیمونو ترمنځ په شلو ورځو لوبه کې برخه واخلي. له ټیسټ وروسته افغانستان او زیمبابوې د اکتوبر په 9مه، 1.3مه او د نومبر په 2مه درې شلو ورځو لوبې کوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو دفتر د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی شل کارکوونکي د حوثي یاغیانو لخوا نیول شوي. په دې ډله کې 15 یمنیان او 15 نورې د ملګرو ملتونو بهرني کارکوونکي دي. حوثي یاغیانو د شنبې په ورځ د یمن په صنعا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ودانۍ برید وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د یونیسف استازي پیټر هاکنز د نیول شو کسانو په ډله کې دی. د سرچینو په وینا په بندیانو کې د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ یا اوچا کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د حوثي یاغیانو لخوا د ملګرو ملتونو د کارمندانو توقیف په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دوی د خوشي کولو هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو تر پیښې وروسته د یمن په شمالي سیمه سعده کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ایران قضایي قوې یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د قم ولایت لوی څارنوال کاظم موسوي د یکشنبې په ورځ د تورن کس د هویت له افشا کولو پرته وویل دا سړی د شنبې په ورځ د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د موسوي په وینا تورن د تیر کال په ډسمبر کې موساد ته د محرم او معلوماتو د لیږلو په تور نیول شوی و. د ایران قضایي قوې د اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور څو کسان اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو ویلي ایران سږ کال اعدامونه زیات کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته د ملي امنیت د ګواښ په پلمه د اعدام سزاوې زیاتې کړي دي. د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې دا خبرونه لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی.
د یو تور او د یو بی اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
د افغانستان خبریالانو مرکز د شمشاد راډیو تلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل هرکلی کړی، خو ویلي دي چې دوه ورځنۍ ځنډ یې د یوې ازادې رسنۍ د بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بي ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یکشنبې ناوخته په یو مرکه کې الجزیره تلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بی اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه ده چې یو هیواد بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپل اړیکې ساتو، او د دغو اړیکو د لا پراختیا تر څنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښه والي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیر اونۍ د کابینې په ناسته کې وویل چې د افغانستان او پاکستان په روسي شخړو کې د هند پوره لاس دی. هغه وویل په کوم وخت چې د ده خبره په پاکستان برید کېده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو او هند د دغو ټولو مسایلو تر شا ښکېل دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللې وې او ویلي وو چې پاکستان په خپله د ترهګرو ځاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنډ په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیرې سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي او که داسې وکړي نو دوی کلک ځواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دي کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادته.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمې وران کړې او موږ هم ورته ځواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربان د هوکړې یادونه وکړه او د ځان له خوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تېره اونۍ د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سختې نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مهال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ یې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتې چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکانو وژنه د یادولو ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
طالبانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه کړې او وی ویل چې یو د بل په خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا چې هوکړه به څومره عملي وي څه ضمانتونه شته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي، همدا موضوع د چارو له څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل شوی.
دا چې افغانستان پاکستان په دوحې د اوربند هوکړې څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم په دې کې افغانستان خصوصا طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول تاروز نه دی کړی، پاکستان په موږ باندې حمله کړې، موږ هغه ته فقط ځواب ویلی. نو که چیرې بیا پاکستان داسې نظامی دغته عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کړي، زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی په طالبان راوړي طالبان مجبور دي چې هغې ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي او که پاکستان هم نظامی عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دی اول شروع وکړي چې داسې پارون کې عملات دي پر پاکستان باندې وکړي. نو زه فکر کوم ژمنتیا ډېر پر پاکستان پورې اړه لري.
اعظمي صاحب، په نورو ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متخاصمو ډلو ته وایي چې یو پر بل به برید نه کوي. فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي؟
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل ته ورکړي دي دا تر اوسه دغه مذاکراتو جزئیات ډېر نه دي ښکاره شوي، خو زه فکر کوم دواړه هیوادونه په افغانستان کې هومره ډېر زیات نفوذ نه لري چې دی دي مثلا که بیا دا اوربند ماتیږي دی دي بیا داسې څه وکولی شي یا د افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف باندې. نو د دې ضمانتونه زه فکر کوم ډېر سیاسي او اقتصادي دي چې مثلا ترکیه او قطر کولی شي چې خپل د سیاسي نفوذ څخه خپل د هغه اړیکو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري د هغې نه په استفاده پر دا ملکونو باندې فشار راوړي که احیانا د اوربند ماتوي. مگر اساسی مسئله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډېر مهم دي چې پر چیش باندې موافقه وسوله، چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستانی ډلې نسته چې موږ حمایت کوو، دا د ټي ټي پي د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی. نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکې په د پاکستان پر امنیتي او داخلي مسایلو کې یو لاسوهنه کړی اوسېږي یا د یو فاکتور اوسېږي. نو مګر بل خواته بیا که وګورې پاکستان مستقیما هر امنیتي خنډ چې په پاکستان کې پېښېږي د دې پړه په طالبانو باندې اچوي. نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډیر پیچلې ده. دا په دې پورې نه تنها د دوه هیوادونو چې افغانستان پاکستان دي، او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پیژندل شوی دولت دی د پاکستان، او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده، زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې، بلوچستان او یا هم د افغانستان او د پاکستان نه علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې، په دې لوبه کې، چې هغه هم مهم دي او د هغه کردار، د هغه عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چېرې تاسو فکر وکړي چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم دا هغه په وړاندې باندې به پاکستان اکسل عمل شي. اکسل عمل به فقط د خپلې خاورې پورې کوي، بیا به په افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډېر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې وه او نتیجه یې څه.
د افغانستان واکمنان وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لرئ. واقعیتونه څه دي؟ البته دې ته پکتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي له ډېره پخوا وخته.
افغان طالبان د دې رهبران دا ډېر په واضح ټکو وایي. مثلا تاسو د طالبانو د وردګ ولایت والی پخوانی وزیر خیرالله خورخوا ډېر واضح ټکو وایي چې موږ د خارجي جنګیالوی ته میلمانه وایي، او وایي چې موږ میلمانه نه سو جواب وایي. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وی چې هر څوک دا ادعا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنګیالی نست.
او د یو میکانیزم د جوړولو خبره شوه چې د دواړو لورو ادعاوې به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوئ دا میکانیزم به په څه معنا وي؟ څنګه به رامنځته کیږي؟
کچیره دواړه لوري دې ته ژمن وي چې واقعا په سیمه کې په افغانستان او پاکستان او په لوی سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې د مشترک یو کمیسیون جوړ کړي چې کوم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستان دا کوي چې دا د افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه سي، دقیقه وڅېړل سي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلودی کنه درلودی. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته سي چې واقعا په دې حمله کې، په دغه مشخص حمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دا دغه کړی د حمله کړی، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید ووایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپلو کړنو په دا څو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا طالبان سازي پالیسي درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس ګرېوان دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش تاسو زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د خبرلارو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل د هر کلی ترڅنګ دوه ورځې زنده دی. د یوې ازادي رسنۍ د بنسټیزو حقوقو کار سرغړاوي بلل. دغه مرکز پرون په یو بیان کې د افغانستان د رسنیو په وړاندې د محدودیتو د سختولو په اړه جدي اندېښنه ښوولي. شمشاد رادیو ټلویزیون پرون ماسپښین اعلان وکړ چې لیو ځن روسته خبرونه بیا پیل کړي او زیاته کړه د ټولنې د مختلفو برخو استازیتوب د خلکو د هیلو او د حکومت د قناعت منعکس کولو او د ملي ارزښتو د رعایت د هیواد د حاکمیت سره سم به د ملي ګټو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د خبرونو له بیا پیل وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د خبریالۍ د اصولو پر بنسټ خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د رسنیو په چارو کې له هر ډول لاسوهنې ډډه وکړي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 19 د یو بیان په خپرولو دغه رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل په هرکلي ښاغلي دورزنی څنډول یې د یوې آزادې رسنۍ له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه بللې او په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د سختولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې سیاسته سوې چې د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې د طالبانو حکومت هم د تطبیق وړ ګڼلی دی، خبریالان او رسنۍ د خپل مسلکي کار ترسره کولو لپاره آزاد دي او چارواکي باید د دوی په کار محدودیتونه وضع نه کړي یا دوی ونه ګواښي، بلکې باید د دوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاته کړې چې شمشاد د خپل مسلکي کار او ملي اسلامي ارزښتونو او ګټو په دوام ټینګار کولو سربېره د واکمن نظام د ادارو د رضایت ترلاسه کولو لپاره د ډېرو هڅو سره سره د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره د همکارۍ